السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه خبرونه کې اورئ د ستر سلیم نړیوالې کمیټې له افغانانو سره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې وایي که نړیواله ټولنه او بشرپال سازمانونه عاجلې مرستې ونه کړي نو ډېر وضعیت به خراب شي. د طالبانو حکومت د مقاومت د ملي شورا د ایجادېدو په اړه باندې غبرګون ښودلی.
په یو اعلامیه باندې نه جبهه جوړولی شي نه کوم مزاحمت د افغانستان خلکو ته کولی شي. افغانستان نور له جګړې وتلی ده.
په تورخم کې زرګونه افغانان ایثار پاتې دي. پاکستان د ورتلو اجازه نه ورکوي.
نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړوکی ماشوم بوزي نه د هغوی نه هم اوس ویزې غواړي.
د کندهار د اثارو له بازاره مو هم خبره و چې څنګه چل پکې روان ده.
دلته د کالدارو حجم بیخي ډېر سوی دی ځکه چې ډالر نسته.
تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکال واورو.
السلام علیکم. سره صلیب خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره له ژمي مخکې مرسته ونه شي نو وضعیت به تر دې خراب شي. داعش ډلې د کابل په شکردره کې د برېښنا پر یوه ستن د برید مسؤلیت ومانه او په بلوچستان کې پولیسو په یوه نښته کې نه مشکوک وسله وال وژلي. بشپړ خبرونه. د ستر صلیب نړیواله کمیټه خبرداری ورکوي چې کله افغانستان سره د ژمي لر رسیدو مخکې مرسته ونه شي نو وضعیت به تر اوسه هم خراب شي. په جنیو کې د ستر صلیب د مرکزي دفتر ویاند نجم اقبال نن شنبه ازادي راډیو ته ویل چې نړیوال باید له افغانانو سره د مرستې په برخه کې پر یو پلان سلا شي کنه افغانستان ښایي له ناوړه حالت سره مخامخ شي.
وخت ډیر ټاکون کړي ک نړیواله ټولنه او مرستندوی مؤسسه د افغانستان اړتیاو ته وخت په پام سره ځواب ونوي او دا یقیني نکړي چې خلک د خپل اړتیا وړ شان تر لاسه کوي نو فکر کوم چې تر دې د سخت حالت لپاره باید چمتو ووسو.
د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس رابرت ماردینی پرون وویل افغانانو ته د اساسي خدماتو د رسولو په چاره کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ خورا مهم دی. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې سخت ژمی را روان دی خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د اقتصادي فعالیتونو څرخ تقریبا درېدلی او د افغانستان خلک له فقر او بېوزلۍ سره لاس ګرېوان دي. اسلامی دولت ډلې یا داعش د کابل په شمال کې د برېښنا پر یوه ستنې د حملې مسؤلیت ومانه. د دې برید په نتیجه کې د پنجشنبې له ماښام راهیسې د کابل او څو ولایتونو برېښنا قطع شوې. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې اسلامي دولت ډلې پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی. په بیان کې راغلی دی چې د دې ډلې وسلوالو د کابل په شکردره ولسوالۍ کې د لوړ ولتاژ برېښنا یوه ستن په چاودېدونکو موادو والوزوله. د روسیې په مشرۍ د ډلهیز امنیت سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان سرحد ته نږدې د پوځي تمریناتو بل پړاو نن پای ته ورسو. د دې تمریناتو پر مهال یوه فرضي صحنه ښودل کېده چې ګنې یو شمېر وسلوال کسان په یو موټر کې د افغانستان له خاورې تاجکستان ته د ننوتو هڅه کوي خو مخه یې نیول کېږي. په سیمه کې د روسیې د پوځ د مرکزي قرارګاه قمندان الکساندر لاپین د دې تمریناتو د پای په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په تاجکستان کې دا پراخ پوځي تطبیقات په افغانستان کې د خرابیدونکي حالت پر وړاندې غبرګونو. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا دریم ځل دی چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو د ټلوالي لخوا د افغانستان سرحد ته نږدې په تاجکستان کې پوځي تمرینات کېږي. د دې ټلوالي ویاند ولادیمیر زینتلدینوف وویل چې د دې تمریناتو څلورم پړاو به په نومبر میاشت کې ترسره شي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان د یو ممنوع اسلام پال ګوند زرګونه پلویان د اسلام آباد خواته د اوږده لاریون په مقصد له لاهور ښار څخه وخوځېدل. د تحریک لبیک پاکستان ګوند ویان او عیني شاهدان وایي چې لاریونوالو نن د دوهمې ورځې لپاره له پولیسو سره چې پر دوی اوښکې بهونکی ګاز کاراوه نښتې وکړي. معترضانو د اسلام آباد پر لور لاریون د جمعې په ورځ پیل کړ څو حکومت دې ته اړ کړي چې د تحریک لبیک کې پاکستان ګوند مشر سعد رضوي خوشي کړي. رضوي تیر کال په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور له خپرېدو وروسته د فرانسې پر ضد د مظاهرو پر مهال ونیول شو. د جمعې په ورځ په لاهور کې د دې مظاهرو پر مهال دوه تنه پولیس او دوه معترضان په نښتو کې ووژل شول. د پاکستان پولیسو په بلوچستان ایالت کې د عملیاتو پر مهال په یوه نښته کې نه مشکوک وسله وال وژلي دي. د تروریزم ضد پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې دا نښته نن سهار وختي د بلوچستان په مستونګ سیمه کې وشوه. په بیان کې راغلي دي چې د وسله والو لومړی پر پولیسو ډزې وکړې. په همدې سیمه کې تېره اونۍ یوې بمي چاودنې د پولیسو یو افسر وواژه او 19 نور کسان یې ټپیان کړل. د نننۍ حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د تېرې اونۍ د بمي چاودنې مسؤل یا پاکستانی طالبانو منلی وو. د پاکستان پاوز په یو جلا بیان کې په یو بل نښته کې د دوو سرتیرو او یو وسلوال د وژل کېدو خبر ورکړی. د پاوز په بیان کې راغلی چې دا نښته پرون د شمالي وزیرستان په میرانشاه سیمه کې وشوه. د امریکا د پاوز د مرکزي قرارګاه قومندانۍ په سوریه کې د القاعده شبکې د یو جګپړي چارواکي د وژل کېدو خبر ورکړی. د مرکزي قرارګاه ویان تورن جان ریګزبي وویل چې عبدالحمید المطر پرون د بی پیلوټه الوتکې په یو برید کې پنښه شو. دا برید د سوریې په شمال لویدیځ کې شوی. ریګزبي وویل داسې نښې نښانې نه دي ترلاسه کړي چې د دې حملې پر مهال به ملکیانو ته زیان اوښتی وي. او د تیلو لوی تولیدونکي سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په پام کې لري تر 2000 کال پورې د مزرو غازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. سعودي له دې اعلان سره د هغو سلو هیوادونو په کتار کې راځي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په مقصد په نړیوالو هڅو کې شامل دي. دا اعلان نن ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د چاپیریال د پاکوالي د نوښت په نوم د سعودي لومړني کنفرانس ته په خپله لنډه وینا کې وکړ. سعودي عربستان دا اعلان د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې د اقلیم په اړه د یو مهم نړیوال کنفرانس له پیل نږدې یوه اونۍ مخکې کوي. په دې غونډه کې چې د نړۍ د دولتونو مشران به ګډون پکې وکړي، د ځمکې د تودوخې او له دې کبله د رامنځته شویو ستونزو په اړه بحثونه په پام کې دي.
خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولوله. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي لپاره پکار ده چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. دې ټولنې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې میلیونونه افغانان سختو بشري مرستو ته فوري اړتیا لري. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
د سره صلیب نړیوالو کمیټې پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبرې وکړي. د دې کمیټې په وینا له طالبانو سره له خبرو پرته به مرستندوی ډلې په خپله ونه کړی شي چې د بشري بحران مخه ونیسي. د اګست په 15مه د افغانستان د لویدیځ له ملاتړه د برخمن حکومت له پرزیدو وروسته د میلیاردونو ډالرو بهرنیو مرستو ناڅاپي پای ته رسیدو افغانستان په بحران کې ډوب کړ. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي کمیټې له هماغه وخته په افغانستان کې خپلې هڅې ډېرې کړي او نورې مؤسسې هم د اقداماتو په ډېرولو بوختې دي. خو د رویټرز خبري اژانس ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تماسونه د لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو لپاره مهم دي. نړیواله ټولنه تر دې دمه له طالبانو سره تعامل ته زړه نه ښه کوي. د ده په وینا یوازې په هغه صورت کې چې نړیوالې مؤسسې یو بل ته لاسونه ورکړي او په ګډه کار وکړي د موقت وخت لپاره به ستونزه حل شي. ملګرو ملتو د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یو صندوق یې جوړ کړی چې په مستقیم ډول ورڅخه محتاجو افغانانو ته مرسته ورکول کیږي.
ژمی را روان دی، موږ پوهیږو. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د هوا د تودوخې درجه د سانتیګراد منفی 18 ته ټیټیږي. څنګه به خلک په داسې هوا کې پاتې کیږي؟ څه ډول به دوی ورسره ګزاره کوي؟ په ورستیو کې د واورې د ورېدو شاهدان وو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس وایي د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام له لوري دا جوړ شوی صندوق به د درو میاشتو لپاره د افغانانو ستونزې حل کړي. دی وای د افغانستان له 9.5 میلیون نفوس څخه 10 سلنه له سوې تغذیې سره مخامخ دی او 13 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
ازادي رادیو ته غوښتنه ولس پګنی منځنۍ صفه او اف ام 0.5 باندې خبرونه لرو. د طالبانو حکومت د یو شمیر پخوانی چارواکو او جهادي قمندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالی شورا جوړیدو ته په غبرګون کې وایي دوی باید د خپل تیرو ناکامو کړنو زده کړه وکړي. عبدالرب رسول سیاف او عطا محمد نور پرون په خپل فیسبوک پاڼه د دې شورا د جوړیدو اعلامیه خبره کړه. د شورا له طالبانو سره یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی خو د وسلوال پاتون خبرې هم کړې ده. د طالبانو حکومت بیا وایي په افغانستان کې جګړه نوره پای ته رسیدلې او هغوی چې د جګړې ګواښ کوي ملت به پر ضد د دوی په خبره ودرېږي. جزئیات په دغه راپور کې
د طالبانو حکومت وایي هیڅ څوک افغانستان او افغانانو ته د مقاومت او یا هم بل کوم عنوان لاندې ګواښ نشي پیښولی. طالب چارواکي د څرګندونې د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قمندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالی شورا له اعلان وروسته کوي. پرون پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د جمعیت اسلامي ګوند بیلی شوی څنګ مشر عطا محمد نور په خپل رسمي فیسبوک باندې ولیکل دا شورا له طالبانو سره د خبرو لپاره له یو شمیر ګوندونو ډلو او سیاسي کسانو جوړه شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت د عالی شورا له ادرسه په خبره شوی بیان کې طالبانو سره یو هوکړه ته رسیدو لپاره پر مذاکراتو ټینګار شوی خو دا خبرداري هم ورکړل شوې که د سولې له لارې د دوی غوښتنې ونه منل شي پوځي اقدام به وکړي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد د دې شورا د جوړېدو او خبرداري په خبرګون کې وایي دغه کسان باید د خپلو تیرو ناکامو کړنو درس واخلي. ښاغلی مجاهد زیاتوي په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو هغوی چې غواړي ملت به یې پر ضد ودرېږي.
دوی ته بیا فرصت نشته دی تقریبا د هیڅ ډول فعالیت خدای چې دوی افغانان غوندې عادیز باندې وګرځي او د ځوان دوره کې افغانانو نوې ساه اخیستې د جګړې راوتلې د جګړې بدبختۍ چلوې کاله تجربه سوي دي. نور دغه محرس په مختلفو اصولونو کې خلک زورولي کړولي د جګړو باعث ګرځېدلې دي. نور باید ندامت وکړي او د خپلو تیرو ناکامو کړنو څخه درس واخلي. د دې ستړي ته په هیواد کې د دغسې رول ادا کولو فرصت نه پاتې.
د طالبانو د حکومت د پایل په دویم ورځ په پنجشیر کې هم د مقاومت په نوم یوې جبهې د جګړې اعلان وکړ او تر ننه د طالبانو د حکومت مخالفت کوي. د جبهې تر اوسه په پروان او پنجشیر کې له طالبانو سره نښتې کړي. د ملي مقاومت جبهه طالبان تورنوي چې د بشر حقونه یې نقص کړي او یو ټولګډونه حکومت یې نه دی جوړ کړی. هغه خبرې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا په اعلامیه کې هم یادونه شوې خو طالبان بیا د دې څرګندونو په غبرګون کې وایي هغوی چې د افغانستان په تیر شل کلن تاریخ کې واکمن او په فساد اخته وو نور په دولتي چوکاټ کې ځای نه لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا که څه هم ویلي په جوړښت کې ګوندونه سیاسي ډلې او مطرحې څېرې شته خو په اعلامیه کې له دوی د یو یادونه هم نه ده شوې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې شورا د جوړېدو په اړه له ښاغلي سیاف او ښاغلي نور سره خبرې وکړي خو بریالي نه شو. د دې شورا له ادرسه په خبره شوې اعلامیه کې پر طالبانو ځینې تورونه هم لګېدلې چې ګنې د مخکني حکومت د نظامیانو او چارواکو په مرموزه وژنه کې لاس لري خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان برښنا شرکت ډاډ ورکوي چې د نن ورځې تر پایه به د کابل او په دې مسیر د نورو ولایتونو برښنا بیرته وصل شي. دغه شرکت د رسنیو مسؤول احمد مسعود نیکزاد ازادي راډیو ته وویل تخنیکی کسان په سیمه کې دي او د برښنا د مزو د نخلولو لپاره هڅې کوي. د برښنا شرکت چارواکو د پنجمې په ورځ ناوخته د کابل شکردري ولسوالۍ په قلعه مراد بیګ سیمه کې د برښنا د یوې ستنې د ویجاړېدو خبره کړې وه. له دې سره د طالبانو په مشرۍ د حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د یاد برښنا ستنې د نړولو په تور د څو کسانو د نیولو هڅه وشوه او دا هڅه کامیابه وه. په دې اړه باندې راپور واورئ.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي له تیرو دوه شپو ورځو را په دې خوا برېښنا نه لري او تیارې شپې تیروي. دوی وایي د برېښنا د ستنو الوزولو یې اندېښنې زیاتې کړي او د طالبانو له حکومته غواړي چې د داشان اعمالو مخه ونیسي. د کابل ښار اوسیدونکو مسعود او حاجي غلام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه ورځ دوه شپې کېږي چې برقونه تلی دي او پای وایي پای خراب شوی دی، پای چاو ایستلی ده. خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي، ژمه دي او بارانونه شروع کېږي، خو دغه دې هوا سړه شوی ده، خلک وس نه لري چې نور شی واخلي.
برق ستونزه خو دا خو اوسنۍ خبره نه ده، خو له پخوانه دا خبرې دي. نو چې برق نه ده خو تیاره ده، نو هر سړی په دې پوهېږي چې مشکل لري. برق خو مشکل نه، هر کور کې مشکل دي. غوښتنه دا ده چې باید امنیت یې ونیول شي او نورې پایې باید وانه لوځي، او که ګیر یې کړلې نو هغو باید علني اعدام.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د کابل د شکردرې ولسوالۍ قلعه مراد بیک سیمه کې د چاودیدونکو توکو په وسیله د وارداتي برېښنا یوستنه نړول کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت د کابل ښار او په دې مسیر د ولایتونو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د نن ورځې تر پایه به د وارداتي برېښنا مزي بیرته ونښلول سي او برېښنا به جریان پیدا کړي. د دې شرکت د رسنیو د برخې مسؤول احمد مسعود نکزاد ازادي راډیو ته وویل
زمونږ تخنیکی کارکوونکي پرون سهار مهال وختي د نوموړو پایې او مزو په بېرته رغولو باندې کار پیل کړی ده. نن به نوموړو پایه بېرته ودرول شي او یو سرکټ به انشاءالله ونښلول شي، چې په دې سره به کابل ته د 150 تر 200 مګاهرتز شاوخوا کې ورته برېښنا بېرته ونښلول شي.
خو نوموړي ونه ویل چې د برېښنا داستنه د چا لخوا الوزول سوې وه. ښاغلي نکزاد په امنیتي سکتور او د افغانستان په خلکو غږ وکړ چې له دغه شرکت سره د برېښنا د پایو د امنیت په خوندیتوب کې مرسته وکړي او چا ته اجازه ورنه کړي چې په راتلونکي کې دا ډول پېښې بیا تکرار سي. څو ورځې وړاندې د بغلان ولایت په ډنډ شهابالدین سیمه کې د وارداتي برېښنا په یوه پایه کې د تخنیکي ستونزې له امله د کابل برېښنا قطع سوې وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې قضیې په تړاو یې څو تنه نیولي او څېړنې ترې روانې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند سعید خوستی ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به دا ډول پېښې بیا تکرار نه سي.
اسلامی عمارت کوشش کوي چې هغه ساحاتو کې چې د برق پایې تېرې شوي دي د خلکو همکاري ترلاسه کړي، او په دې برخه کې موږ د خلکو هم ډاډ او اطمینان راکړی ده چې موږ به هغه څوک چې دغه کارونه کوي اسلامی عمارت ته به یې په ګوته کوي تر څو دغه خلک ونیول شي او په راتلونکي کې بیا د داسې پېښو سره موږ مخ نه شو.
ښاغلي خوستی وویل حکومت په دې برخه کې جدي دی او نور اجازه نه ورکوي چې څوک دا ډول کړنه ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له 150 زیات ستنې الوزول سوې وي چې له امله یې د کابل او ولایتونو اوسیدونکو په ورځو شپو برېښنا نه درلوده. په افغانستان کې د برېښنا ستنو د الوزولو موضوع خلک اندېښمن کړي او حکومت یې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی بولي. د برېښنا شرکت د معلوماتو مخه دا مهال د افغانستان واوی اصل نه برېښنا وارداتي ده چې له تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردېږي او پاتې نور هغه له کورنیو سرچینو لاسته راځي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
مخکې له دې چې بل راپور اعلان کوم، تاسو کولی شئ په مثبت 420 21 24 41 601 واټساپ شمیرې باندې او همدارنګه په ازادي ټکی رادیو سکایپ باندې موږ ته د همدغه راپور تر خپرېدو وروسته زنګ راووئ. البته د کابل کابل او ځینو نورو ولایتونو د برېښنا د ستونزې په اړه کولی شئ خبرې وکړئ، او همدارنګه د ژمي په رارسېدو له کومو خاصو ستونزو سره که مخ یاستئ لنډ له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. واټساپ په دې وایم چې د ټلیفون مصرف په تاسو رانه شي مثبت 420 21 24 601 نمبر دی. همدارنګه د ازادي سکایپ هم یاداشت کړئ، ازادي ټکی رادیو زموږ د سکایپ نوم دی. رادیو ټکی ازادي زموږ د اسکایپ نوم دی رادیو ټکی ازادي. اوس به ورشو تورخم ته. په تورخم کې زرګونه افغانان ایثار دي او وایي سره له دې چې ځینې ویزې لري خو د پاکستان پوځیان ورته د ورتلو اجازه نه ورکوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د اکتوبر له 28 هغه کسان چې آنلاین ویزې لري کولی شي پاکستان ته ورواوړي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال له سیمه نه یو راپور را لېږلی فرهاد چینواره.
په تورخم دروازه خوښه 15 میاشتې پس په ویزو باندې د افغان وګړو پاکستان ته د اوختو لړۍ دوام لري. د تورخم امیګریشن چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر 28 نیټې نه تر دې دمه په دې دروازه آنلاین او مینول ویزا لرونکي څه باندې زر تنه افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. افغان وګړي وایي په تورخم کې یې پاکستان امیګریشن چارواکي او امنیتي ځواکونه تلاشي اخلي، بیا کورونا ډلې طبي معاینه کوي او لاغي وروستو بیا اډې ته رسي. په دې ډېر وخت لګي. دوی وایي د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي او په تورخم کې د امیګریشن عملی د کموالي او سختو تلاشیو او اسنادو چې کولو له امله زیات افغان وګړي نشي کولای چې پاکستان ته په وخت داخل شي. هلته میرمنې، ماشومان او ناروغان په انتظار دي چې پاکستان ته واوړي. یو افغان وګړی ناصر خان په تورخم پاکستان ته را داخل شوی او مشال ریډیو ته وایي
باید د ماشومانو څخه ویزه ونه غواړي تر 15 کالو پورې چې مخکې څنګه معافو هماغه د کار بیا وکړي چې خلک خوشحاله شي چې یاره دا ګیټ خوشی شوی. په حقیقت کې خوشی شوی ګیټ کې چې دا یو نوی مشکل دا راغلی ده چې مخکې به ګیټ کې د ماشومانو څخه ویزې نه اخیستل کېدلې، ویزې به نه غوښتلې. نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړوکی ماشوم بوزي نه د هغوی نه هم اوس ویزې غواړي.
د ننګرهار مشوق خان وایي چې بچی د تورخم ها غاړې ته په افغانستان کې ایثار دی او زغواړي پېښور ته راولي خو په لار کې یو شمېر مشکلات دي.
زمونږ تګ را تګ لار ده، زمونږ دلته هم کورونه دي، هلته هم کور دی. بچی دغه زمونږ او د دوه ورورولي سره داسې دغه شي چې بس تګ را تګ زمونږ سره آزاد وي. باید چې په کارټونو وي، په تذکرو وي، په پاسپورټ وي. زمونږ د دو دین او اسلام یو دی، قوارم یو ده، سره بس کولای شو چې یو بل سره ورورولي وکړو. داسې نه ده چې یاره بس مونږ سره داسې دغه وشي. ډېر مشکلات دي، د مریضان دي پکې بند دي، ډېر پکې داسې وي چې بچیان د پاکستان هلته بچیان واده شوي دي، د افغانانو واده شوي یو بل سره. نو دا خو نه ده چې یو مشکل ده، ډېر مشکلات دي. رښتې شوي دي د یو بل سره، رښتې شوي دي د افغانستان د پاکستان د یو بل سره رښتې شوي دي. نو خو زوی د اول خپل پلار زما بچی هلته ده، خیال دې زه غواړم چې راشي دلته زمشته ورسره پاسپورت همشته ورسره.
د تورخم دروازه د مئی 15 نیټې نه د پاکستان د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC په امر تړل شوې وه، خو د اکتوبر 28 نیټه د پاکستان د کورونو چارو وزارت په امر باندې پرانستل شوې او یوازې پاکستان ویزه لرونکو افغان وګړو ته پرې اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته داخل شي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هغه غاړې ته په زرګونه داسې کسان هم را جمع شوي چې اسناد نه لري، خو دوی ته امر شوی چې یوازې پاسپورټ او ویزه لرونکو افغان وګړو لپاره اجازه ورکوي چې پاکستان ته را داخل شي او دا عمل روان دی.
تاسو لا پیغامونه نه
ازادي رادیو ته غواګست که څنګه مو چې مخکې ویل کولای شي د ازادي رادیو په واتس اپ باندې مثبت 3221 همدارنګ رادیو ټکی ازادي چې زموږ د سکایپ ادرس په غزنګ راووي د کابل او سنگلور ولایتونو د برېښنا د ستونزو همدارنګه د ژمي پراتلو د نور مشکلاتو په اړه خپل نظر له موږ سره شریکوي. اوریدونکي لرو مهرباني وکړئ خپل نظر ووایئ.
السلام علیکم سانګزه صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. زه فهیم نورانی نابینا در سره په لیکم د لغمان څخه. لومړی خو د تورخم په اړه باید دومره وایم چې دا ډیر یو ښه کار شوی دی چې د تورخم بندر یا لاره خلاصه شوی ده د افغانانو په وړاندې. زما غوښتنه دا ده د افغانستان اسلامي امارت نه چې د پاکستان سره په دې موضوع باندې جدي وغږېږي، ځکه چې کله د میوو وخشي افغانستان کې میوې پاخه شي دلته دا لارې بندېږي. دغه غوښتنه مې ده. او بله خبره دغه ده، د مقاومتیانو په اړه غواړم تاسو یو خبره وکړم. دا خو تښتېدلي دي، نو دوی دلته چې واک او قدرت د دوی په لاس کښې و، دوی څه ونه کړه، نو اوس به څوک یې په اعلامیو باندې هېڅکله هم دلته دوی مقاومت نه شي کولی. افغانان د افغانانو په هغه کښې دوی ځای نه لري، د افغانانو په منځ کښې. نو دوی نه غوښتنه دا کوم چې دوی د جګړې په اړه نور دا خبرې نه کوي. راځئ چې د افغانستان د اسلامي امارت سره
مننه له تاسو. زموږ موضوع د برېښنا او همدارنګه د تورخم موضوع کفایت کوي فکر کوم. په دې بلې سیاسي موضوع باندې موږ راپور درلود. تاسو کولی شئ په مثبت 420-21-24-601 باندې زنګ راووئ. په سکایپ کې هم موږ د تاسو زنګونو ته په انتظار یو، ځکه چې زموږ په داخلي شمیرو باندې د اوس لپاره زنګ نه شئ ویلی. نو په سکایپ او واټساپ باندې که انټرنیټ لرئ وړیا زنګ کولی شئ. د مننه کوم چې ازادي راډیو تر دې دمه اورئ. تر لنډې دمې وروسته بیا هم د ازادي راډیو دغه پروګرام کې راپور درته لرو. یو بل کس هم شته د اوس لپاره، البته دای به راواخلو وروسته بیا راپور ته ورشو. مهرباني وکړئ خپل نوم ووایئ. فکر کوم څه ستونزه ده، تخنیکي ستونزه. په هر صورت مننه کوم چې زنګ مو راوالی دی. که زموږ غږ درځي نو مهرباني وکړئ. څوک یاستئ؟ له کوم ځای مو زنګ راوالی؟ ښه،
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وربشو کندهار ته د کندهار صرافان وایي د قاچاقي لارو څخه بهرنیو هیوادونو ته د ډالرو لیږد زیات شوی. دوی وایي هره ورځ له پاکستان څخه میلیونونه کلدارې افغانستان ته راوړل کیږي، په ډالرو تبادله کیږي او بیرته یاد هیواد ته وړل کیږي. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
د کندهار د صرافۍ مارکیټ، دلته د کرنسیو د تبادلې پر مهال تر ډیره غوښتنه د ډالرو د رانیولو ده. د صرافانو د اتحادیې مسؤلان وایي له هیواد څخه په قاچاقي ډول د ډالرو ایستل ډیر سوي او هره ورځ په میلیونونو کلدارې له پاکستان څخه راوړل کیږي، په مارکیټونو کې په ډالرو بدلیږي او بیرته دغه هیواد ته په قاچاقي ډول وړل کیږي. په کندهار کې د صرافانو د اتحادیې مشر اجکندی اغا وایي له هغه وروسته چې په پاکستان کې د ډالرو رانیول او خرڅول بند سوي، د افغانستان له مارکیټونو څخه د ډالرو ټولول پیل سوي دي.
پاکستان هم ډالر بند کړله، پروشا ته پاکستان بانک نه کوي اوس چې دوی د خپلې کالدارې په کنټرول کې. نو کالدارې د هغه ځای تجاران او بعضې خلک راځي دلته ډالر رانیسي، ځکه چې تاسو اوس وینئ چې پاکستان کې ډالر په 101 کالدارې یا 120 کالدارې په آزاد بازار کې 2.2 باندې دی، مګر زموږ په مارکیټ کې دا ډالر په 180 روپۍ باندې دی. دلته د کالدارو حجم بیخي ډېر سوی دی، ځکه چې ډالر نشته.
د کندهار یو شمېر نور صرافان عوام خلک وایي له پاکستان څخه یو شمېر کسان راځي او په افغانستان کې له بازارونو ډالر ټولوي چې د هیواد اقتصاد ته درون زیان اړولی. دوی وایي څومره چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت کمیږي، هومره د توکو بیې لوړیږي. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو په واکمن کېدو سره له تیرو دوو میاشتو راهیسې په لسګونه زره خلک بېکاره سوي.
زما نوم سردار محمد دی، زه دلته په صرافۍ مارکیټ کې د کمیشن کار په توګه کار. تاوان خو دغه دی چې دلته ډالر هر څومره پورته کېږي په کندهار کې یا په افغانستان کې، دا پر دا خوراکي توکو، پر دا چیلو، پر دا ګازو باندې ډېر تاثیر اچولی دی. او بیا چې دی خبره دا شی ده، دلته خو تاسو خبر یاست چې مثال نظام اوښتی دی، خلک معنا د اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دلته خلک د ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي. تاسو وینئ ورځ په ورځ شان ګرانیږي. چار چاته ورته که ګاز والا دی که چیل والا دی، پښتانه جین وکړي چې دا شی مو ولې ګران کړی دی، وایي ډالر لوټ سوی دی.
جوابی دلته دا خلک بیا وایي د پردې شاته خبرې خرابې دي. اوس مطلقاً ډالر پاکستان اوس هېڅوک کلدارې ځان ته سرمایه نه خوښوي، ګره ډالر خوښوي. که څومره ارزانه دی روان دی، ډالر پاکستان ته ډېر روان دی.
بل خوا د اقتصادي چارو شننکي رحمت الله پښتون بیا د هیواد له مارکیټونو څخه د ډالرو ټولېدل د هیواد د اقتصاد په زیان بولي او زیاتوي چې دا به په راتلونکي کې د افغانیو په ثابت نرخ منفي تاثیر ولري.
ډالر د افغانستان څخه په داسې بحراني حالت کې وتل
بالکل د زیانونو څخه خالی نه دي او خصوصا د افغانستان پر اقتصادي سرخ بډیر زیات تاثیرات وارد کړي. یو تر ټولو تاوان به په پولی برخه کې کچېری موږ راشو د افغاني پښتوباني په پیلن دغه د تقاضا او د ارزې په بازار کې ډالر ډیر خورا لوی رول لوبولی دي. تجارتان چې معمولا چیټي کوي د نورو ملکونو څخه یا هیوادونو څخه مواد را واردوي افغانستان ته ځکه معمولا یو واردونکي هیواد دی، نو د هغه لپاره بهرني خارجي کرنسي اړتیا د چاغه باید موجود وو چې ترسو د مال را واردول و افغانستان ته وکړي. د دې خلابه رامنځته شي ځکه دلته به افغاني خپل ارزښت په اصولي شکل باندې بدلا سوار کړي، لکه څنګه چې اوس موږ د خلا احساسو په داخلي بازار کې چې ریټونه موږ تاسو ته معلومي چټیږي، لا به هم نور چټ څخه چیرې دا کار ونه درول سو.
د افغانستان بانک چارواکي په جاړه لڅوي لوټه کوي په داسې حال کې چې د پاکستان په پرتله د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر د لوس څخه تر دوه لوس کالدارو په توپیر ګران پلورل کیږي، خو له دې سره سره پاکستان ته د ډالرو لیږد په ډېرې دود دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې، ورزو لنډ خبرونه له احمد تکل اورو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه خبرداری ورکوي چې کله افغانستان سره د ژمي له رارسېدو مخکې مرستې ونه شي نو وضعیت به تر دې هم خراب شي. د سره صلیب د مرکزي دفتر ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې نړیوال باید له افغانانو سره د مرستې په برخه کې پر یو پلان سلا شي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د کابل په شمال کې د برېښنا پر یوې ستنې د حملې مسؤلیت ومانه. د ډلې ویلې دي چې د کابل په شکردری ولسوالۍ کې د لوړ ولتاژ برېښنا یې وستنې په چاودیدونکو موادو والوزوله. د روسیې په مشرۍ د ډلهییز امنیت د سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان سرحد ته نږدې د پوځي تمریناتو بل پړاو نن پای ته ورساوه. د پاکستان د تحریک لبیک د ممنوع اسلام پال ګوند زرګونه پلویان نن د اسلام آباد خواته د اوږده لاریون په مقصد له لاهور ښار څخه وخوځېدل. اینی شاهدان وایي چې لاریونوالو د دوهمې ورځې لپاره له پولیسو سره نښتې وکړې. د پاکستان پولیسو په بلوچستان ایالت کې د پوځي عملیاتو پر مهال په یوه نښته کې نه مشکوک وسلوال وژلي دي. او د تیلو لوی تولیدونکي سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په پام کې لري تر 2016 کال پورې د مزرو ګازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. سعودي له دې اعلان سره د هغو سلو هیوادونو په قطار کې راځي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په مقصد په نړیوالو هڅو کې شامل دي.
ازادي راډیو ته غواګست په 12:09 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د پروګرام دویم نیمای پیلو لمړی بازینه راپورونه ولرو. لاغي ډلې دا چې د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو پراختیا وزارت مخکینی مرستیال ادعا کوي چې طالبانو دغه وزارت 28 مسلکي رئیسان لدند ګوخه کړي. پوپل حبيبي وای ګوخه شوی کسان مسلکي کډرونه او په پوره رونتیا د وزارت کې په دندو ګمارل شي. خغلی حبيبي د اندېښنه او خوده چې د افغانستان په کلیو کې د وزارت لخوا د 200 میلیون ډالرو په ارزښت تطبیق شوی پروژې نیمه کاره پاتې او کې چارې پیل نشي، را روان ژمی کې به د سیلابونو او بارانونو له امله تخریب شي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر غړو د دې موضوع په اړه د معلوماتو راټولېدو ژمنه وکړه خو تر پایه خبرو ته حاضر نه شول. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د طالبانو د حکومت لخوا په مسلکي او کدري بستونو د ګمارونو په برخه کې معیار او شرایطو ته نه پاملرنه پر دوی نیوکې ډېرې کړي. تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا ګمارونو کې په لوړه او ټیټه کچه د هغو کسانو ونډه او سلنه زیاته ده چې د طالبانو غړي او یا هم نږدې کسان دي. خو د طالبانو د حکومت هر چارواکی وایي وزارتونو ته له خپلو ګوتو په شمار کسانو سره ورغلي، هغه ادعا چې تر پوښتنې لاندې ده. تازه د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال پوپل حبیبي ادعا کړې چې د دې وزارت نوې رهبرۍ 28 ولایتي رئیسان له دندو ګوښه کړي دي. خغلی حبیبي ازادي راډیو ته وویل دغه کسان مسلکي کډرونه وو ګوښه کول به د هغو پروژو د عملي کېدو مخه ډب کړي چې کارونه له نیمایي زیات مخته تللي وو.
نیمه کاره پروژې چې تقریبا د 200 میلیون ډالر نه زیات کیږي دا په 40% او 30% او 33% پورې نیمه کاره پاتې دي. د هغې د تکمیل لپاره د ډیزاین او سروې او ټول مواد د همدوی کړي دي او همدوی سره دي. نو په داسې وخت کې د دوی تغییر او تبدیل ناورین ځکه رامنځته کوي چې نوی کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلد هم نه وي، د ډونرانو په شرایطو باندې نه وي پوهي او دغه نیم کله پروژې هم ورته نه دي معلومې او نه شي مخته وړلی.
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت لخوا د ځنیو ګوښه شویو رئیسانو سره اړیکه ونیوه خو دوی ورته د ستونزو د جوړېدو له امله خبری ونه کړي. د مخکنی حکومت پر مهال د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال په کلیو کې د نیمه کاره پاتې پروژو د برخلیک په اړه هم اندېښمن دی او وایي که د طالبانو حکومت د دې پروژو تمویل کوونکي د پاتې کارونو د بشپړېدو لپاره قانع نه کړي نو ښایي را روان ژمی د بارانونو او سیلابونو له امله تخریب شي. د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم ژمنه وکړه چې د دې موضوع په اړه خبرې کوي خو تر پایه یې معلومات شریک نه کړل. له دې وړاندې هم د طالب چارواکو په ځینو ګمارونو او د ځینو مسلکي کسانو په ګوښه کولو نیوکې وي چې یوه بېلګه یې د کابل پوهنتون لپاره د یوه ډاکټرا لرونکي کس پر ځای د یوه لیسانس ګمارنه وه. پر دې ګمارنې له سختو نیوکو وروسته طالب چارواکو وویل ژر به دا ستونزه حل کړي خو تر ننه لا په دې اړه نوې پرېکړه نه ده شوې.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اورېدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی موندل شي.
په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیا زده کړو مرکز څخه یو نیم سل شاوخوا کسان فارغ شوي. دغو کسانو د کمپیوټر، معلوماتي ټکنالوژۍ، انګلیسي او نورو برخو کې زده کړې کړې دي. یاد کورس د شوکت زمانی په نوم د بهر میشتي کونړي سوداګر په مالی تمویل باندې خلکو ته د وړیا زده کړې زمینه برابره کړې وه. په دې اړه له کونړ یو مفصل راپور لرو، کولی شئ دغه راپور واورئ. تر هغه وروسته به بیا د ازادي راډیو د ځوانانو 19 پروګرام درته خپور شي. ورپسې به د پروګرام په پای کې یوه نوې سندره هم درته خبره کړو.
په کونړ کې د فرصت وړیا زده کړو مرکز مسؤول احسان الله احساس ازادي راډیو ته وویل څلور کاله کېږي چې د کونړ په مرکز اسداباد، وټپور او خاص کونړ ولسوالۍ اړوند په دریو روزنیزو مرکزونو کې په سلګونو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکوي او نن ترې 115 څلوېښت تنه فارغ شول.
د کونړ فرصت مرکز خپله درېیمه فراغت غونډه ونمانځله چې د دې په ترڅ کې 115 څلوېښت تنه زده کوونکي د معلوماتي ټکنالوژۍ، انګلیسي ژبې او د دې تر څنګ د ویناوالۍ له څانګو څخه فارغ کړل. دغه ټولې هڅې او دغه څونه تعلیمي خوځښتونه چې کونړ فرصت مرکز په مرکز او د دې تر څنګ په څونه ولسوالیو کې ترسره کوي دا د بهر میشت افغان سوداګر شوکت زماني د مالی تمویل پر مټ باندې.
د هغه په خبره چې په افغانستان کې راغلی بدلون وړاندې د نجونو لپاره هم د حرفوي زده کړو، کانکور ته د چمتووالي، انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړو کورسونه درلودل او د حالاتو برابرې دو سره هوډ لري چې هغه به هم بیرته فعال کړي.
اوس مهال موږ په کونړ فرصت مرکز کې د انګلیسي ژبې ویناوالۍ، معلوماتي ټکنالوژۍ، د تر څنګ د املا انشا ځانګړې څانګه لرو. حرفوي زده کړې دي د خویندو لپاره هم موږ سهولت برابر کړی دی، زمینه شته دی، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په وجه باندې اوس دغه
د فرصت وړیا زده کړو مرکز څخه فارغ شوي کسان وایي دا ورته لوی غنیمت و چې په وړیا ډول یې پوره دوه کاله زده کړې وکړې. د دوی په خبره چې له شخصي کورسونو او د زده کړو له مرکزونو د سوداګرۍ دوکانونه جوړ شوي، فیسونه یې لوړ او درسونه یې په نشت حساب دي. محمد اسماعیل سعادت او رحمان الدین وای
کمپیوټر ټکنالوژي برخه نه فارغ شو، موږ د کمپیوټر سره خاص بلدم نو اوس ډیر څه کولای شو. کولای شو چې داس د کلمو سره پراتلونکي کې ډیر مرسته وکي او ډیر زیات خوښي احساس کوو. شوکت زمان موږ جذب نه دی شاغې دلته موږ ته د درس لپاره وړیا ډول سره زمينه برابر کړل. درس کولای شي په وړیا ډول چې نور دینو کې نشي کولای په سنور کې د وړیا ډول زده کولای شي.
زه د کنسینډ کلاس نه فارغ شوم ان شاء الله. زه به د خپل زده کړې سم کوم د نور حل تر څو موزه ډیر زیات خوشاله ما د انګلیسي په برخه کې نور اسناد هم تر لاس کړي دي او دغه
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د شوکت زمانی په مالی مرسته جوړ شوی د فرصت مرکز څخه شاوخوا 2000 زده کوونکي د کانکور چمتووالي او نورو کورسونو څخه فارغ شوي او دغه مرکز دوی سره د پوهنې د پرمختګ په برخه کې ډېره مرسته کړې. د فرصت وړیا زده کړو کورسونه د کونړ سربیره په روزګان، قندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې هم شتون لري چې په زرګونو غریبو او بېوسو زده کوونکو ته یې د وړیا زده کړو د حصول زمینه برابره کړې ده.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی بل خوانه زما تنبلتیا و ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډېر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړېږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډېره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دغه شی زه غواړم او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هېڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي. چې دا یې صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا یې ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښتا سانتیاو لښتا فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته د استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي، له
مخکینی نسلونو سره فرق زیاده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ژوند تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنې همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2015 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاوو برابر باندې نه دی جوړ شوی. او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دوی 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 20% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. تاسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي؟ دا وګورئ چې په کوم ځای کې دی له ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي په مغه ځان پوه کړي. هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي، حتی دا خو څه کوي د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بې له اپډیټ کېدو بې له نوي مهارتونو ژوند زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 10 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 9 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا زده کولو د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډېر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پوهنتونونه لوسته، یعنې باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوسته خو عمد نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډېری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ژوند یې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ژوند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې د کارافرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم 2-3 ډوله عاید ولرو. یعنې مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو 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 کار روان ده، هماغه کار کوي ما ته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنې هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه شي کولای. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپل وکولای سو د وخت په تیریدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل، او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
جانانه د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بستین غر ته لاړ شو راجا جانانه راجا جانانه د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بستین غر ته لاړ شو راجا جانانه جانان شاو خواب خپل پر دیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو وختانه وګړو د مشرانو او ظلمیو ګورو راز چې څاڅکی شو د حسن سمندر تلاړ شو وکړو سیل د منډیر بیا بس بین غر ته لاړ شو راجا جانانا جانان یو زے وکړو د پکتیا سیلونا لخو لخو س پکتیا ته وکړو ګډ مزلونا پتار د مینی کروپې ون ټوټي ټوټي کومنا شیب پخلا ک پجر ګهر مان ورتلا شو وکړو سیل د منډیر بیا بس بین غر ته لاړ شو راجا جانانا جانان چې د خپل وطن پخت نو کړو د هر یو ګل سلام
ساعت 5